Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده د دوشنبه ورځ د دلندیا قوس د 14 د دسمبر میاشتې 14 خبری مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم ویلي چې له څیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې 14 د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا 14 پلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر 14 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه همداراز په دغه دښته کې 100,000 ونې هم کښېنولي. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤولانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 129 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 26 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشي سول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل سوې، د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي. بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تری تم دي. د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پر سیند له کیڼ اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پر سیند کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې پر څه بحث کیږي؟
در این نشست ما انتظار داریم که اساس یک
بدی غونده کی هیله لرو چی ده سیاسی لاره ده نقشه یو مسوده وراندیشی.
افغانستان کی ده داعش خراسان ولایت سانگی او نور افراطی دلو ده فعالیت په باب د متخصصانو نظرونه هم په یو راپور کې اوریدلای سي. کله چې پاکستان د ویزې پرته افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه بند کړه، د مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي.
د بریتانیا پوځ ویلي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو خلکو د ځای ځایګي موندلو لپاره پر غزې د څر الوتنې کوي. په غزا کې بیا وضعیت کړکېچن دی.
په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسېدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او سلګونو شهیدان ترلاسه کړل.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو در پورنو برخته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللې دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی وو. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار درم په اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو دی وی اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهه د بهرنی اړیکو مسول مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیشن د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپل مخالفینو د ورستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوې توند خبرګونونه خوندي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی تیرونه په یو غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د طالبانو پر ضد چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې د خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډوز واکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډ تیرډي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بی اثره سرګندونی دا تاسو ته پښه ندرځي، دا به تاسو ته په توان تمامېږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ بد کړي، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکارا کړي او نور به هم ملت تاسو څخه متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وايي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوال ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
عمر دل چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو درې مغونډه بیا پایل شو. په دې غونډه کې پر سیاسي اجماع او نور مسایلو خبرې کیږي. ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې چا سره مبارزه وکړي او له چا سره نه، خو ځینې نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له وړتیا پورته ګڼي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه یې خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعدې، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اتهامهایی که سایر همسایه ها
کوم تورونه چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپلې اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاري هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د نارضایتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، که نه دا یو ډول خبرداری ګڼل کیدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر
څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني، ویلي و ده دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادي رادیو خبرونه اوري ځینی افغان ناروغ لرونکو وای د پاکستان حکومت د ټوکن فورمې پر بنسټ دغه هیواد ته د ناروغانو د ننوتلو اسانتیا لري کړی ده. دوی ازادي رادیو ته ویلي غواړي چې خپل ناروغان د تداوی لپاره پاکستان ته ولېږدوي، خو له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو کولی سوی چې له ویزې پرته هم پاکستان ته ننوځي. دا هم تفصیل
د پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د تره زوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډیر جدي ستونزه ده. زما یو تره زوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن ورکړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له وو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړیږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي وو، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکن یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکټرانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګي له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمیر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هیواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي. یو واکسینې پاتې دی اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرې دی، وایزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چاغه ټمپوري ویزا واخلي. د واکسینو واخو تیریږي. مونږ دولت نه د ایله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کینی جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په ولیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالې حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګونې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.
او سم یو نړیواله مسأله د بریتانیا پوز ویلی چې د حماس لخوا د یرغمل سویو خلکو د ځای ځایګي د موندلو لپاره پر غزې د څار الوتنی کوي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په بریت سره د سلګونو کسانو پر وژلو سربیره لږ تر لږه 240 کسان یرغمل کړل. د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ لپاره یو لنډمهاله اوربند هم تامین سو، خو تر ماتېدو وروسته اسرائیل بیرته په غزه کې خپل عملیات پیل کړل. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په بریت سره 240 کسان یرغمل ونیول. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشې شول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې، د 110 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې شوې. بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په اوومه په اسرائیل د حماس د بریت په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درکه دي. اخو پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو لبیا پایل سره چې درې ورځې پرې تېرې شوې، غزې روختونونه له سختو ټپیانو ډک دي. سلګونه کسان په تیرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي. په غزه کې د الاهلی عرب یا بابتست روختون مشر ډاکټر فادل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل، په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسیدو او د بریدونو لبیا پایل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل. دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي. ټپونه پیچلي او خلاص دي چې بیړنۍ مداخله او عملیاتو ته اړتیا لري. موږ ته د سر او ګېډې له ناحیه ګڼ ټپیان رسیدلي او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري. اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخې ته پراخ کړي، چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلوال ډلې مشران پټ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی. د بد لنډمال اوربند لپاره هیلي ورسلاغه ختم شوې چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه دی برخه طبيعه هم شرغلست. اوس دا څېړو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي. له هند خبرېدونکې ورسپانې انډین ایکسپریس ته په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت د فعالیت د بیا پیل موضوع مهمه ښکاره سوې ده. د هند په حیدرآباد او ممبئی کې جنرال قنصلانو سید محمد ابراهیم خیل او زکیه وردګ ویلي دوی د هند حکومت په بلنه په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قونسلی چارو مسولیت هم مخیستای دی. تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوریت نظام لخوا ګمارل سوی سفیر فرید مومنزی د نومبر پر 24مه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. هغه په ویلامې کې ویلي وو چې ورله مخې د اکتوبر لومړۍ نیټه په هند کې خپل فعالیتونه قسمن ځنډولي وو او هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام سي. انډین ایکسپریس لیکلي چې د سفارت د تړلو اعلان شغلی مومنزی وکړ او اوسنی جنرال قنصلانی د طالبانو استازي وبلل. خود ورسپنې په لیکنه د هند دولت ویلي دوی ته معلومه سوی چې دوی د دې موضوع په تړاو کلی شاخصونو ته ګوري او دا کار هیڅ کله د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. انډین ایکسپریس لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې په نوې ډیلی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د هغه د 28 ډیپلوماټانو ډلې یو یو له هند بهر سفر وکړ او په غرب کې پناه واخیسته. د ورسپانی په لیکنه کلی چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، مومنزی په هند کې تر ټولو لویو غربي سفارتونو ته ورغی او هغوی ته وویل چې ډیپلوماتان یې پناه ته اړتیا لري. خو اوسنیو ډیپلوماتانو سید محمد ابراهیم خیل او زکی وردګ تیر جمعه د سفارت د مسؤلیت اخیستلو پر مهال په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د خپلو اړیکو په باب څه ونه ویل. هندي ورسپانی ټایمز اف انډیا په خپل پرونی غنی کې د هغو امیندوارو افغان شوزو په باب لیکنه خبره کړې چې په بریتانیا کې د مهاجرت پر شرایطو برابر دي، خو لا هم په پاکستان کې انتظار دي د لیکنې لمخې دغه شوزو خبرداري ورکړي ک په عاجل ډول بریتانیا ته ونلیدول سي شاید د ماشومان بقای له خطر سره مخامخ شي دغه شوزو یا هم د کورونا یو غړی په افغانستان کې له بریټیش کنسول سره کار کړی چې د افغان وګړو د بیا میشتولو د پروګرام لمخې په بریتانیا کې د مهاجرت پر شرایطو برابر دي او په پاکستان کې د کارونو پروسس روان دی د په داسل کې د چیل پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بهیر ګړندې سوی او پاکستان ویلي چې په دې برخه کې د چا فرمایش نه مني په پا پاکستان کې ځینو افغانانو چې د امریکا د متحده ایالاتونو کاناډا او نورو هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري شکایت کړي چې د اړتیا وړ اسناد لرلو سره سره افغانستان ته اخراج کړي سوی دي د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل ویب پاڼه ریلیف ویب کې د دسمبر میاشتې د دریمې یا د معلولو کسانو د نړیوال ورځې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې اکثریت د خپل بد حالت په اړه شکایتونه لري د لیکنې لمخې دا ورځ په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې معلول کسان تر بل هر هیواد زیات له تبعیض سره مخامخ دي او نسي کولای تعلیم وکړي یا هم کاري فرصتونه ولري د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی د پریکړې پر بنسټ له 1900 د نوي میلادي کال راهیسې هر کال د دسمبر 3مه د معلولو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د نورستان په مرکز پرون کې د یونیسف په مالی ملاتړ سلګونو کورونایو پلسګونو هټایو دفترونو او پانتون ته د ټراک پاکي او به چمتو کیږي مسولان وایي چې دغه پروژې چاري د شنبې پر ورځ پیل شوي او 14 میلیونه افغانۍ به اوربندې ولګول سي
په نورستان کې د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټېوال د دفترونو کارکونکو او د پونتون محصلین د څخلو پاک او بو څخه به برخې دي چې اوس د غستون زورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی همکاري حل کیږي د دوی په وینا چې له 15 کیلومتر لری چینی څخه به د پیپسکیم لارې پاکې اوبه هر دفتر کور او نور خلکو ته ورسول شي د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره څه د پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی همکارۍ د پاک اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د نوموړې شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربېره په لسګونه دولتي ادارات او هټېوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاک اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاسو ګریوان
پارون مرکز نه 15 کیلومتره لري یو غټه نه ده تقریبا هغه نه څلور انچو مرکز ته انتقالیږي
هغه وای د یونیسف په مالی ملاتړ د ولایت په نورو سیمو کې هم د څخلو پاک او بو چمتو کولو پروژې پیل کړې دي ځای اوسیدونکو وای په مرکز پارون کې د غنی غونی او نفوسو زیاتې دو سره د نږدې چینو او خورونو وب ککړې شوې دي خو بیا هم دوی اړ دي چې یادی وب د څخلو لپاره وکاروي او ډیرې وختونه د ناروغي او سبب کیږي دوی د پیپسکیم نوې پروژې پیل کې دوه ته خوختي او وای بشپړې دوه سره به ډېرې ستونزې هواري شي قاری محمود
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوې نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاري کړې دي دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شو
نورستان هغه ولایت ته چې ډېرې سیمې چینی لري او خورونه لوبو ډکتی خو یاد وبو ککړی شوی کورونا او کلیل بهیدون کوبو لري او پلوړو زینو آباد دي چې ورته د وبو رسولو خلک ستونز سره مخ کړی دي
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 12
یو چلویشت پینزلست.